درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن سه شنبه ده، د مریض 1409 د عقرب 1409 او د میلادي 2000 د نومبر 3. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کابل پوهنتون د پرونی حمله په وړاندې د عکس العملونو، د امریکا د انتخاباتو او نور موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. پر کابل پوهنتون د پرونی حمله لکبلنن په افغانستان کې عمومي ویر اعلان شوی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي ژربه د کندهار امنیتي وضعیت ښه شي، او ایرانی رسنۍ وایي د خوزستان د ازادي غوښتونکو غورځنګ مشر نیول شوی. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د کابل پوهنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. ولسمشر غنی په هغه وینا کې چې پرون ماښام ارګ په خپلې پاڼه کې خبره کړه، پرونی برید یو بشری جنایت بللی او ویلی دي پر جماعتونو، تکیخانو، علمی، فرهنګي او اکاډمیکو مرکزونو او په ټولګټو تاسیساتو بریدونه د بشریت ضد جنایت دی. ولسمشر زیاته کړه
د طالبانو په ګډون نورو ټولو تورستي ډلو ته په وضاحت وایو چې دغه ډول وحشتونو او بریدونو په کولو د دې عظیم ولس لوړې ارادې نشي کمزوري کولای.
طالبانو دا برید غندلی او په هغه کې لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویان دي معصومه جعفری ویلي چې د دې پیښې 22 مړي روغتونونو ته وربړل شوي دي. دغه برید مسؤلیت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یا داعش په غاړه اخیستی دي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ټول به ژر د کندهار ولایت امنیتي وضعیت وویني چې خکیشي. په دې سفر کې له اسدالله خالد سره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوښ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم ملګری وو. دوی د دوشنبه په ورځ د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي وو. د کندهار په ارغنده او ژړی ولسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د طالبانو پراخي حمله روانې دي. د کندهار د والي له دفتره یو پر شوې خبر پڼوي په دې ولایت کې میشتو افغان ځواکونو د دفاع سرپرست وزیر او په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان ته ډاډ ورکړ چې طالبانو ته درنه مرجوب لاړولي او ژربه د دې ولایت له ناامنو سیمو څخه طالبانو وباسي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیری په وژل کېدو او څو نورو په ټپ کېدو تمامه شوې ده. د بدخشان د امنی قومندانۍ ویندوی ثناء الله روحانی رسنیو ته پاستولي صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام د دې ولایت په لومړی امنیتي حوزه کې شوې ده.
بعد از مشاجره یک سرباز
یو سرتیری خپل همکار سره له داوا ورسته هغه په دزو وژنې او د هوزې امر او د بلوک قومندان ټپيان کوي او خپل هم د پیښې لزایې تختی
فرار میکنه.
د روحانی په وینا د تورن کسته مندلو لپاره هلی ځلی روان دي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دي. په امریکا کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. تر اوسه 19 میلیونه امریکایانو مخکې تر مخکې آنلاین او د پوسټ لاري رای ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې. د ایران د خوزستان د بلتون غشتون کې غورځنګ مشر نیول شوی دی. ایرانی رسنوی د دولتي تلویزیون د خبر په استناد ویلي چې حبیب اسواد چې په حبیب چعاب مشهور دی د تیر یک شنبه په ورځ په ترکیه کې نیول شوی او تهران ته سپارل شوی دی. د ډلې هم د خپل پخوانی مشر نیول کېدل تایید کړي او ویلي دی چې تهران هغه ورسته لدی یرغمل کړ چې نو موړی تیر یې چې ترکیه ته لاړ شي. د ایران د عربو دغه جلا غشتون کې غورځنګ چې یو وسلوال غورځنګ بلل کیږي د ایران په جنوب دیس کې د خوزستان په ولایت کې د جلا دولت تر مستقول لپاره مبارزه کوي. دا ولایت چې اوسیدونکو عربان دي ډیر تیل لري. د ناګورنو قرهباغ د جلا غشتون کې سیمه پوزي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرټوب لټینګ شوی اوربان سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یو لسر تیری وشل شوی دی. د وشل شویو په هغه فهرست کې چې د پوز د رسنوي څنګه پروندو شم بخبر کړي د نګورنو قرهباغ د دفاعي ځواکونو د قمندانۍ مرستيال د ګروال آرتور سرکیسیان هم شامل دي. په دې سره د سپتمبر له 20مې راهیسې چې پر دې لنجمنې سیمې د آذربایجان او په سیمه کې د ارمنی ټبرو چې د ارمنستان له ملاتړ برخمن دي جګړه پیل شوې. د نګورنو قرهباغ د ادارې د وژل شویو پوځیانو شمیر 1,000 ورسید. او د جرمنی په خپل هیواد کې د کورونا د مثبت پیښو لزیاتې دوروسته نوی محدودیتونه ولګول. د دوشنبه په ورځ جرمنی دا نوی اقدامات په داسې حال کې اعلان کړ چې په ټول اروپا کې د کورونا وایرس په پیښو کې د 10 میلیونه زیاتوالی پراتلو نور اروپایي هیوادونو هم محدودیتونه زیات کړي دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د طالبانو د ورستې حمله له کبله سلګونه کورنۍ بي ځای شوې دي.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بي غڅه نه پاتې کېږي.
ولسمشر غنی و چې د پرونی حمله په وړاندې خبرداري ورکاو. د غزنی لارو تیریدونکو مسافر وایي طالبان موبایلونه پلټي.
موبایل خلاص کې په زور را باندې کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لاره سکان او لغت لاندې راونی ولم.
په امریکا کې نن د ولسمشر انتخابات کیږي. دا انتخابات د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لري؟ د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اورئ. را به شلومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت پر کابل په هنتون د پرونی حمله له قربانیانو سره د خواخوږی لپاره نن ملي ماتم اعلان کړي. غنو چارواکو او مؤسسو د بریډ یو جنگي جنایت بللای دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ملګرو ملتو د امریکا حکومت اروپای ټولنې ناتو او پاکستان دغه ډلېزه حمله غندلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا حمله یو لوی جنگي جنایت بللای او ویل دي چې لاملانو به غچ واخلي. تفصیل اجمل انورانی کوي.
په افغانستان کې پر یو لوی تحصیلي مرکز برید په افغانستان کې د نن او بهر پراخ برګون نه راپارولي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د ملي ماتم په توګه اعلان کړ او سپارښتنه یې کړې چې په هیواد کې د نن او بهر دی د افغانستان بیرغونه نیم سوړند وي. جمهور رئیس والیانو او د بیلابیلو ولایتونو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د حمله د قربانیانو په یاد د ویر مراسم جوړ کړي. جمهور رئیس غنی چې سمو دای خپل هم د کابل پانتون د رئیس په توګه کار کړي، تیر شپه ملت ته په وینا کې پر دغه تحصیلي بنسټ حمله یو لوی جنگي جنایت وباله او لاملانو یې دغه چخصتو خبره وکړه.
د افغانستان وحشي دښمن ته وایم چې بي غڅه نه پاتې کېږي. زموږ دغه معصوم شهیدانو او اولادونو د سپېڅلو وینو غڅ به خامخا او په څو چنده درنه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه د دې حمله د غندنې ترڅنګ ویلي پر خونځو او پانتونونو حمله په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شار زافیر راس ویلسن هم دغه حمله غندلې او پر خپل ټویټر کې لیکلي چې هغه څه چې افغانستان ورته اړتیا لري سوله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویاند هم ویلي چې پرونی حمله یو کرک پارونکو تورریستي پیښه. دا هندستان صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم پرونی حمله غندلې او یو تروریستي جنایت بللې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم لازادې لړیو سره په خبرو کې پر تحصیلي او ملکی بنسټونو حمله یو جنگي جنایت وباله.
د جګړې قوانین ډیر څرګند دي. پر غیر نظامی سیمو قصدی حمله له جنگی جنایت سره برابر ده. د سخت اندېښنې وړ ده چې کلوي پیغام رسوي. هغه دا چې له بده مرغه د افغانستان په جګړه کې هیڅ ځای خوندې نه دی. خلک نه په کورونو، نه پر لارو او نه هم په پوهنیزو او کاري چاپیریالونو کې امن دي.
د دوشنبه تر غرمې مخکې درې وسلوال د کابل پانتون انګړ ته نوتل. پر محصلانو، استادانو او هر هغه چا یې ډزې وکړي چې په مخ ورخلل. د اسلامي دولت یا داعش د وسلوال ډلې د خراسان څنګې د دې برید مسولیت منلې. د عام خبري اژانس د دې ډلې تبلیغات خبروي ویلي د داعش دوه بریدګرو په دې برید کې برخه درلوده. وسلوالو طالبانو په دې برید کې خپل دخالت رد کړی او کرغیړن بریدی بللی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین د حمله د وسلوالو طالبانو کار وباله. کابل پانتون تر ول ضرورير محصلان او نګدي 900 استادان لري چې د ریپورتونو لمخي د حمله پر وخت نګدي 800 محصلان په پانتون کې وو. دا په تیرو لسو ورځو کې دویم وار دی چې د افغانستان پر یو خونیز بنسټ حمله کیږي. تر دې مخکې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز د اقرب پر دویم برید کې څلیرش کسان وژل شي وو. دا غي حمله مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه منلې وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د جګړو او نامنویو له عمله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د کندهار شار او ډنډ ولسوالۍ دشتو ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وای په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بې ځایه شویو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې د 250 کورنۍ سره مرسته شوی او د 1.5 نورو بې ځایه شویو کورنۍ سره به هم مرسته وشي. صادق رشتینه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغه دشتي تتللې چې سلګونو کورنۍ د جګړې لویری هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیر شاوخوا 2000 تر رسیدي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ څخه د جګړو لبیری ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړي په کالو کې راوتلي
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګرد پاتې سوي په یو پټو کې په یو دونه کې خیمه کې کې راوتلي په سر سر کې شان میا ګرد پاتې سوي دي. در پدار ما دې مزان د بل په کې ټکرانه کې مداده کې تزان رسولې دي خاک پساره دي.
د کورنیو د یو غره د لمنی پرې ګو کې اړولې چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخي دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای لنورستون سره خو به یو ډول مقاومت وکړي خدا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو ورلې ټیکه دغه ورلره ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویا خو به نمري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمې به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بې ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدای څنګه یاله ته کورونه ګرځ پاتس به د سر راغل دي چې دا په غاړی کې دي دغه کالی دي یو یو ګډړې راخص دي دي دا ګډړې ستل ته ځان راورس وي نور کورونه شانه ګرځ پاتس وي دي مکمل فدا شالات کوم راغلي نو مې کورونه پات دي هغه مر روان دي دا کورونه دا مخلوق په خپل ویني.
د کندهار د کډوالو بیر تر سنې دونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بي چی په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بي ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بي ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالي او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 1500 شاوخوا کې نورو کورونی چې هم اوس دا وو سروي باندې زموږ موظف شوی چې مونږ کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دې سروي پروسه هم بشپړ شي او هم حال به دې ته د دې د اړتیا پر اساس باندې مرسته وشي.
د کندهار د کډوال چارو رئیس د دې ولایت او گاونډي ولایتونو امنیتي وضعیت په کتو اټکل کوي چې شش کال شای لزر کورنۍ لخپل مينو به ځای سي.
کچيري د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه روزګان، هلمند او همدارنګه کندهار په یو شمېر نه امن ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغه سي ادامه پیدا کی امنیتي تهدیدات تر سره ویل لوړ شي. زموږ اټکل دا چې تر لزر پورې به داخلي بي جسمي کورنۍ شش کال یعنی کېدای شي مخ تر راتلونکو کې به پوری دغه مر کورنۍ بي ځای سوي ولر.
د کډوالو چارو رئیس پر داس محل فراتلونکو یو میاش کې په کندهار او گاونډي ولایتونو کې د لزر کورنۍ د بي ځای کې دوه اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتې دوسره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېرې سرپناه نه لري لاستونزمن سي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حمله د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ دلته یوازې د یوې خبرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نومیږي. د خبرونه د هغو محصلانو عکسونه خبره کړي چې له کابل په هانتونه تختی تر دې یو بونه وړاندې د کابل په لویدیس کې پر کاوسر تعلیمي مرکز حمله شوی و چې لشتلشه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور روبل شول. د بلومبرګ نشي لیکن سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي، طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان پرې شي چې له خلکو پیسې اخلي. ورځپاڼې ته د هرات د سوداګرۍ د خونو مرستیال احمد سعید عزیمیان ویلي چې طالبان د هرات کابل په لویه لاره کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلي چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپل جګړه پرې تمویل کړي. د دې په باور طالبان د ورځې شاوخوا 25,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دلیکنی پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 مینیټي د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بریږي او بیغمه لوی لارو تراوسی او پیسې ټولوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تبصره کې اشاره شوې و چې وسلوال طالبان په لوی لارو کې له خلکو خصوصا له موټر چلوونکو پیسې اخلي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر بیا وایي وسلوال طالبان په لار موبایلونه چک کوي او په کې د خلکو شخصي معلومات کورنی عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي. طالبان بیا دا خبره ردوي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی ښار ته شهیدانو څلور لارې ترڅنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه دراغلو موټرانو تمځای دی. دلته له وجدي لارې راغلي ستړي مسافر له موټر کښته کیږي. دوی وجداو له خطر ډکه لار وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا لورای معلومیږي. اغه لارې چې د پری راتر سوي ډیر کړه د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهد وي، خو دلته در رسیدلو مسافرو په اندیشنو کې یو بل هم اضافه شوی ده. دوی وايي په لار کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل چې په کې د کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا قتل شوی دي. حمید الله تازه له اوږدو سفر راستون شوی. هغه د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو د چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړمې شاو خاصه مې کې زیات موټر ودرول د سوالې موټر نو د خلکو شخصي ډیټا مې کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې نو البته څه اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره په ما باندې حمله وکړه سکان لغته لاندې راونی ولم موبایل مې مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نو موړی وای سیمنه ور معلومه ده خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متي ولا نه دي چې موبایل نه په لار وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته لنور ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان پر لار موبایل نه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو لمندلو ورسته مسافر وهي او شکنجه کوي. دوی دا هم وایي کده دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دیل نظریه چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي لڅ وخت وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والی ویاند وحید الله جمعزاده
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی چپنان بند کړي وو، کله چې به ورسره ګیر کړل ورماتول یې ممرګانې ورباندې خوړلې، خو اوس پر لویو لارو هم د خلکو موبایلونه چې کوي ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو تر څنګ که د سرتیر عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي وهي حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ځینو مشخصو کسانو موبایلونه چک کوي، د عامو خلکو موبایلونه نه ګوري. تر دې وړاندې هم طالبانو د غزنی په ځینو ولسوالیو کې د سندرو په اورېدلو، سمارټ موبایلونو په ګرځولو، د ژیرو په خریلو، تیز رنګ او تنګ کالو په اغوستلو، د ټیټو پایڅو په ګرځېدلو او د ډولي ویښتانو په جوړولو بندیز لګولی وو. د غزنی د اندړو، د یک او ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو په جماعتونو کې په سپیکرونو کې اعلانونه کړي او دغه محدودیتونه یې ورباندې لګولي دي.
نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د ډیرو په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دیموکرات سیال جو بایدن له سختې سیالۍ سره مخامخ دی. په امریکا کې د 240 میلیونو په شاوخوا کې کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ د ټاکونکو سیالۍ ورس دواړه پر یو بل لمیاشتو میاشتو نیوکو وروسته نن د مبارزې اصلي ډګر ته سي. د کرونا د وبا سربیره به میلیونونه امریکایان رای ورکړي چې په پایله کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا مشرتابه وټاکي. رسنۍ وایي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس به نن له خپلو ژوند شریکو سره په پنسلوانیا کې رای ورکړي. ولسمشر ترامپ بیا تیره شنبه په فلوریدا کې رای ورکړې ده. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې عموما د دې هیواد ایالتونه په درې کټګوریو ویشل کیږي. سره رنګي د جمهوری غوښتونکو ملاتړي، ابي د ډیموکراټانو ملاتړي او زیړ ټالوهونکي یا بدلودونکي ایالتونه وي. همدا زیړ بدلودونکي ایالتونه ډیر کله د امریکا د ولسمشر برخلیک ټاکي. سکل فلوریدا، میشیګن، اوهایو، جورجیا او اریزونا د ټیکزاس ترڅنګ د ګټونکو کاندید لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په سګنو انتخاباتو کې شاوخوا 240 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. امریکایي رسنۍ وایي چې له دوی څخه به سلو کې 15 شپږ په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دوشنبه تر ورځې پورې نږدې 90 میلیونه امریکایانو د خپل خوښ کاندید ته تر وخت مخکې رای ورکړي وي. دا شمیر د 2018 کال په انتخاباتو کې د ټولو رای ورکونکو له درې برخو څخه دوه برابر دی. په عمومي توګه په هغه انتخاباتو کې 115 میلیونه وګړو رای کارولې وي. د امریکا غږ د ریپورت په اساس پر رای ورکونکو کې یوازې 15 میلیونه هغه کسان شامل دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 13 کلن شوي او د رای ورکولو په شرایطو پوره شوي. په امریکا کې د 1994 میلادي کال راهیسې تر اوسه د امریکا ولسمشران پرله پسې دوه دورې په واک کې پاتې شوي. یوازې د جورج دبليو بوش پلار جورج ایچ دبليو بوش د 1994 میلادي کال په انتخاباتو کې د څلور کلنې دورې له پوره کولو وروسته د بل کلینټن په وړاندې ماتې وخوړه. اوس معتبرې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ترامپ د محبوبیت د کمیدو خبر ورکوي. دې رسنیو په 2018 میلادي کال کې وړاندوینه وکړې وه چې د هیلری کلینټن ملاتړ تر ترامپ زیات دی، خو په انتخاباتو کې کلینټن ماتې وخوړه. نن د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت امریکایان د دې هیواد د سنا غړو ته هم رای ورکوي چې د شپږو راتلونکو کلونو لپاره به ټاکل کیږي.
مخکې مو وویل چې د ډیرو په نظر دا انتخابات د افغانستان لپاره هم ډیر مهم دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې باندې د افغانستان پر حالاتو تاخیر ولري. یو شمیر څارونکو په دې باور دي چې د ترامپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ترامپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. احمد شبر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانی ادارې انتقاد کړی وو چې په داسې لری جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښت هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نشتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېیمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی انډریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل، د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه، پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي، ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکو وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اند سټرایپ سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیسانګړي سرتیري وساتي. خود کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستيال وو، د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایډن په تګلارې کې ورتوالی نه ویلي. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي، د هغه وخت چې د تړون لمخه روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. نن په ټول افغانستان کې د کابل په هنتون د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژربه د دې ولایت ناامني ختم شي. د ایران د خوزستان د ازادي غوښتونکو غورزنګ مشر په ترکیه کې لنیول کېدو وروسته ایران ته انتقال شوی دی. د نګورنو قرهباغ د جلا غوښتونکو سیمې پوځي چارواکي وایي چې د امریکا په مزګرتوب له اوربند سره سره د آذربایجان له ځواکونو سره په نښتو کې یو له سرتیري وژل شوی دی او د جرمني په خپل هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته نوي محدودیتونه لګولي دي.
دا ژوند رنگونه
منم حمید الله تخلص سنگزی د اکسپورت کتابتون مسولم.
کتابونه خپل چاپوي نوري درته چاپوي راوړي
خپلم چاپو لاور نام راځي دلته خار نام راځي مختلف اړخونه لري معلوماتي دي ادبي دي د اکسپورت تخويتي مزامين شته کې خزيات او غټ پوکس مو پام دغه تخويتي مزامين باندې ده
دا خو به خرڅوي نو بیا کتاب لورنځای شو
مګه مو کتاب لورنځای باندې
کیږي دا کوم مخ کتاب چې کتاب تون دی
مو کتاب لورنځای پلي کړی
یعنی استاد سرکار له خوانځي سره ده
له خصوصي خوانځي سره ډیر کار له وی سره ده
څنګه دا کورونا خو بس تاسو کاروبار تاثیر نه وکړي
تیر شپږ میاشتې خو ډېر خوند وکړ داسې خراب کړو چې کرایې هم راغلی قرنټین خو ښه کلک و نو چې هم کرایه در باندې راشي او کار نه وي خوند ډېر بد وي او په موږ باندې ډېر بد تاثیر کړی و الحمدلله اوس مو ځان ورنه بچ کړی
اوس خو بیرته چې ښوونځي پیل شوي دي نو بیا بس تاسو کار سور نیولی وي
الحمدلله اوس موږ کار ډېر شوی خدای ناراضي و انشاءالله د چا په اصطلاح خلو لاس مچلیږي چاته پکې محتاج نه یو پمدې هلې یو چې مختب کې ولاړ سو
دومره وخت تاسو دا کار کړی کتابونه خرڅوي د پخوا پر تل اوس کتابونه ډیر خرڅيږي کنه مخ کې
ولر خلکو علاقه به خې زیات سوی یو کورسونه زیات سوی یو د خلکو علاقه زیات سوی د تعلیم سره ماشومان خوندوی ته لګلی خوندوی ته تللی بل اخرغه دولسم تر رسیدلی پنتون تر رسیدلی نو د پمدغه تسلسل کې د خلکو علاقه د پخوا په شان باندې ان شاء الله به خې زیات ده
مننه خوشاله اوسه
ډیر مننه مهربانه خوشاله اوسه
لتاسو اوریدونکو هم مننه چې آزادی رادیو اوري. اوس بل خبری مجله لرو چې سلطان محمد سروری وړاندې کوي.
سروان صاحب،